رادیو آزادی امراه هستید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف از شما اجازه میخواهیم و میکروفون را برای رضوان مراد مسپارم. خوش آمدید مراد صاحب.
در ازیاد من جاوید نعیمی دوستان و دیو سطح خبرونه در سید قادر جلالوف به تکنیکی همکاری وړاندگیږي. دا روان خبرونه په ترڅ کې اوري چې دفاع وزارت وایي چې امریکا د افغانستان لپاره د خپل تګلارې په جوړولو کې بیړه وکړي او د دې کړکېچ سیمه یې اړخونه په پام کې ونیسي نو جګړه پای ته نشي رسیدای. د ولسي جرګې او شمر وکیلان او افغان تحلیلونکي وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې لپاره خمرجا حکومت رهبری ده نه د سولې شورا. د دې نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه مهمې پریکړې کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویل که د امریکا متحده ایالات د اټومي موافقې پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا نه کړي دوی به غلي پاتې نه شي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لوی اکثریت په شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام له امله د نورو بندیزونو ملاتړ وکړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه مهمې پریکړې کړې دي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر له ان بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل ولسمشر ټرمپ دا واضح کړې ده چې باید د سیمه ییزو لورو په چلند کې بدلون ووینو، په ځانګړي ډول پاکستان چې باید د طالبانو او حقاني شبکې ملاتړ کم کړي. مکماستر د افغانستان د کړنلارې په اړه د ولسمشر ټرمپ د پریکړو زیات نه دي څرګند کړي، خو ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر متعهد دی چې د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډله یا داعش له منځه لاړه شي. د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د جګړې پر کړنلاره کار کوي، خو دا نه ده څرګنده چې دا پالیسي به کله اعلانېږي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي او افغان پولیس په کندهار کې د هغوی پر سلاکارانو ډزې کړې دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ناټو دا سلاکاران د افغان امنیتي ځواکونو د قانون د حاکمیت په اړه له روزنیز پروګرامه په کندهار کې خپل مرکز ته د ستنېدو په حال کې وو. د خبر پاڼې په حواله د ناټو رومانی عسکرو چې د سلاکارانو او روزونکو د امنیت مسؤلیت یې درلود پر حمله کوونکي ډزې وکړې او هغې ووژه. په دې حمله کې یو رومانی عسکر زخمی شوی او په کندهار کې د ناټو ځواکونو په پوځي مرکز کې درملنه کیږي. ناټو وایي چې په پیښه کې یو افغان پولیس هم ټپي شوی چې د کندهار په ملکی روغتون کې بستر دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په سرپل کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره کافي امنیتي ځواکونه موجود دي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په سرپل کې په پوځي عملیاتو بوخت دي.
در ولایت سرپل ما کتاتی اردوی ملی رام داریم از پولیس ملی.
خاغلی وزیری وای په سرپل کې موږ د ملی اردو، ملی پولیسو، نظم اما او ملی امنیت قطع لرو او ملی دفاع وزارت چمتو دی چې نور قطع هم آماده کړي. عملیات فعلا دوام لري او سیمه به له دښمنه پاکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سرپل د والی ویان زبی امانی پرون خبریالانو ته ویل چې د سیاد ولسوالۍ د مرزا اولنګ سیمه چې دوه ورځې مخکې جګړه پکې روانه وه له مرکز د کومکي ځواکونو د نه رسېدو له امله د طالبانو لاسو ته ورغلې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویل که د امریکا متحده ایالات د اټومي موافقې پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا نه کړي دوی به غلي پاتې نه شي. هغه د ایران د جمهور رئیس په توګه د خدمت د لوړې په مراسمو کې ویل د ایران اسلامي جمهوري به پر موافقه د تیری پیلوونکی نه وي، خو که چیرې له دې تعهده د امریکا د سرغړونې پر وړاندې به غلی پاتې نه شي. واشنگتن تیره میاشت پر ایران د میزایلو د جوړولو د پروګرام او له تروریستي ډلو د ملاتړ د ادعاګانو له امله نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مکرر ډول له ایران سره اټومي موافقه خرابه بللې او په خپل انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې دا موافقه به لغوه کړي. ایران او نړیوالو قدرتونو په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه وکړه. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اکثریت سره د میزایلو د پروګرام له امله پر دې هیواد د سختو بندیزونو ملاتړ وکړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوې پریکړې پر اساس به د شمالي کوریا پر صادراتو چې تقریبا $1 میلیارد ارزښت لري بندیز ولګید. شمالي کوریا تیر کال د $3 میلیارد پر ارزښت مالونه بهر ته صادر کړي دي. د شمالي کوریا حکومت د جولای په میاشت کې دوه انټر کانټیننټل یا لری واټن ویشتونکي میزایلو وازمویل چې د امریکا په خوره کې اهداف هم ویشتلی شي. د امنیت شورا د بندیزونو د پریکړې لیک طرحه د امریکا متحده ایالاتو جوړه کړې وه. د پریکړې پر اساس هیوادونه نشي کولای چې د شمالي کوریا د کارګرانو شمیر زیات کړي، له شمالي کوریا سره ګډ تجارتي پروګرامونه جوړ کړي، یا په هغه هیواد کې پانګونه وکړي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې همداراز د شمالي کوریا 9 وګړي او 4 شرکتونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل شوي دي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دفاع وزارت وی ک امریکا د افغانستان پر ستراتیژي بیډ وکړي او د دې کړکیچ سیمیز اړخونه په پام کې ونه نیسي، د افغانستان جنگ به دغه شان دوام ولري. پروان خبرونه کې دا هم اوري چې د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان او افغان کتون کې وای له وسروالو طالبانو سره د سولې لپاره خمرجا د حکومت رهبری ده، نه د سولې شورا.
دغه مر لوی تشکیل او دومره مصارفات سره دا هیڅ کوم لاسراوړنه نه لري او دا یو اضافي بار ده د افغانستان پولیس.
د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان په چارو کې د ایران له مداخله اندېښنه څرګندوي.
متاسفانه اوس موږ د هیواد وضعیت داسې دی چې ایرانی جنرالان وایي افغانستان مو لزمکې او هوا تر شدید څار او نظارت لاندې نیول.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د هموري چې له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر تروریزم او د دې موادو تولید یو له بل سره تړلي ګڼي. د ایران د ولسمشر په توګه د لوړې د مراسمو په باب د حسن روحاني د سرګندونو جزئیات هم په همدې خبرونه کې اوري او د نورو ریپورتونو سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه تاند څنګه او حقیقت څه د خبريږي. دا ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په افغانستان او سیمه کې اوریدلی شي. د افغانستان د دفاع وزارت وی کچیر امریکا د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ په جوړولو کې بیړه وکړي او د دې کړکیچ سیمیز اړخونه په پام کې ونیسي، د افغانستان جګړه پای ته نشي رسیدای. د ملي دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا کړنلاره باید د سولې او جنگ کړنلاره وي او پر سیمهییزو قدرتونو هم باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره د زیات فشار سبب شي. د موضوع جزئیات له فرشته جلال زی اورو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د امریکا متحده ایالات باید په افغانستان کې د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره هر اړخیز ستراتیژي جوړ کړي. د هغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون ازادي راډیو ته وویل ستراتیژي باید د جنگ لپاره وي چې په افغانستان کې تروریستان وځپي، خو د سولې ستراتیژي هم باید وي څو د سولې لار پرانستې پاتې شي. د هغوی ستراتیژي باید پر پاکستان هم فشار راولي چې له تروریستانو سره مرسته ونه کړي، او پر هغو استخباراتي کړیو هم باید فشار راسي چې له مختلفو لارو تروریستانو سره کومک کوي. جنرال وزیری زیاته کړه چې امریکا د افغانستان لپاره د خپل کړنلارې په جوړولو کې بیړه وکړي او یوازې پر افغانستان متمرکز کړي، دغه جګړه پای ته نشي رسیدلی. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت اوس مهال په افغانستان کې د جګړې لپاره پر خپل کړنلارې کار کوي. د هغه هیواد دفاع وزیر جیم ماتیس مخکې ویلي و چې په نوې ستراتیژي کې به د جګړې سیمه ییز اړخ په پام کې ونیسي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکولسن د پاکستان، ایران او روسیې د نفوذ له امله هم اندېښنه څرګنده کړې ده. تیره اونۍ د امریکایي مطبوعاتو په حواله وویل شول چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د رواني جګړې په وړاندې بنبست په حوصله او غوسه کړی دی. رپورټونه وایي چې ولسمشر ټرمپ د دفاع وزیر جیم ماتیس او خپل امنیتي سلاکارانو سره په کتنه کې له هغوی غوښتنه کړې چې د جنرال جان نیکولسن پر برطرفي غور وکړي. د ټولو مسلو ته په اشاره په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کتونکی علي امیری ازادي راډیو ته وایي چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ یو لوی دلیل د سیمه ایزو او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د توافق نشتوالی دی. دی وایي زه هیله لرم چې د ولسمشر ټرمپ اداره به له مسایلو سره جدي چلند وکړي او دا ولس کلنه جګړه به پای ته ورسوي. د سیمې هیوادونه د پخوا په پرتله زیاته بدبیني څرګندوي. پاکستان د امریکا په وړاندې زیات بدبین دی، روسانو مداخله زیاته کړې او غربي ګاونډي هم ورته کار کوي. له دې امله موږ تر هر بل وخت په سیمه کې د سیاسي اجماع په پرتله د زیات شدت شاهد یو. دا لانه د څرګنده چې د امریکا دفاع وزارت به څه وخت د افغانستان لپاره خپله نوې کړنلاره اعلان کړي. د رپورټونو په حواله د امریکا دفاع وزارت د نوې کړنلارې پر اساس افغانستان ته د لږ تر لږه 4000 اضافي عسکرو پر استولو هم غور کوي.
د فرشتې جلال زی پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي کچېرې د امریکا متحده ایالات د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ په جوړولو کې له بیړي کار واخلي او د دې کړکېچ سیمیز اړخونه په پام کې ونیسي، د افغانستان جګړه پای ته نشي رسیدای. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان او افغان کتونکو وای له وسلوالو طالبانو او نورو مخالفو ډلو سره د سولې او روغې جوړې لپاره ښه مرجع د حکومت رهبری ده، نه د سولې عالي شورا. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آرین یون ازادي راډیو ته ویل چې د سولې عالي شورا یو اضافي تشکیل دی او باید لغوه کړی شي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د خپلو لاسته راوړنو خبره کوي او وایي چې د سولې او پخنۍ لپاره تر ټولو ښه ادرس د افغانستان د سولې عالي شورا ده. نور حال د واصل وسال په دې رپورټ کې اورو.
د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان او افغان کارپوهان وایي د افغانستان د سولې په تړاو ټولې لوی پریکړې د حکومت رهبری کوي او د افغانستان د سولې عالي شورا موجودیت سمبولیک دی. په ولسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي آرین یون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې عالي شورا له پیله تر اوسه هیڅ لاسته راوړنه نه لري او په کار ده چې لغوه شي.
زه فکر کوم چې دغومره لوی تشکیل او دومره مصارفاتو سره دا هیڅ کوم لاسته راوړنه نه لري او دا یو اضافي بار دی د افغانستان په ولس بې ځایه بودیجه پکې مصرفیږي. زما په نظر دا باید زر تر زره لغوه شي او د سولې لپاره باید که چیرې حکومت غواړي باید په صداقت هم نړیواله ټولنه هم حکومت باید د سولې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، باید د اعتماد فضا رامنځته کړي تر څو د سولې په برخه کې نه یو لاسته راوړنه موږ لرو.
اغلی یون وایي د افغانستان د سولې په تړاو زیاتره مسایل د حکومت مشان مخته وړي او د سولې عالي شورا پکې هیڅ رول نه لري. له دې وړاندې د افغانستان د مشرانو جرګې هم د سولې عالي شورا په فساد تورنه کړې او د دغې شورا په منحل کېدو یې ټینګار کړی و. د دې جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقی ویلو چې د سولې عالي شورا په نوم پیسې هیف ملکیږي او د دې شورا غړي په یو وخت څو بیلابیلې دندې لري. د پرسیال کې ده چې د سولې عالي شورا نوی مشر محمد کریم خلیلی ویلي چې دغه شورا په تیر کې ځینې ستونزې درلودې، خو په خبره چې د نوې کړنلارې له مخې به خپل هدف په جدي توګه تعقیب کړي. له دې سره چې اغلی آرین یون د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې هوکړه د حکومت د رهبرۍ کار ګڼي، خو د سولې د عالي شورا ویان امین الدین مظفری دا د سولې شورا ستره لاسته راوړنه ګڼي او د دغې شورا موجودیت د افغانستان د سولې لپاره یوه اړتیا بولي.
برخلاف آنچه که دوستای ما ادعا دارند، ما دستاوردهای هم داریم.
فقط چې زموږ دغه دوستانی وایي د هغه برخلاف موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو. لومړی د افغانستان د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي یو ځای کېدل، دوهم په ملي کچه د سولې لپاره یو ځانګړی ادرس، او دریم د هغو کسانو لپاره د مذاکراتو د زمینې مساعدول چې غواړي حکومت سره مذاکرات وکړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله اعظمي وایي د افغانستان د سولې عالي شورا موجودیت سمبولیکه بڼه لري او ډېری کارونه نمایشي او بې ګټې دي. ښاغلی اعظمي وایي د افغانستان د سولې عالي شورا د وسلوالو مخالفینو او نورو ډلو لپاره اعتمادي مرکز نه دی، نو ښه به وي چې د افغانستان د سولې موضوع د یوې سیمه ییزې اجماع له لارې مطرح شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره پنځه صفه په کابل لوی خارون کې په صفه ډول اورئ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي که نړیواله ټولنه یوازې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د مداخلې مخه ونیسي، همدومره همکاري له افغانانو سره کفایت کوي. حکمتیار د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل وضعیت داسې حالت ته رسېدلی چې پخپل ایراني جنرالان د افغانستان په چارو کې د ښکاره مداخلې خبره کوي. محمد حدیث پردیس او د موضوع جزئیات.
د حزب اسلامي مشر د افغانستان په چارو کې د ایران له مداخله اندېښنه وښوده. انجینر ګلبدین حکمتیار د شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که نړیواله ټولنه یوازې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د لاسوهنې مخه هم ونیسي، د همکاري له افغانانو سره کافي ده.
متاسفانه اوس زموږ د هیواد وضعیت داسې دی چې ایراني جنرالان وایي افغانستان مو لزمکه او هوا تر شدید څار او نظارت لاندې نیولې. که بین المللي ټولنه له افغانانو سره یوازې دا مرسته وکړي چې بهرني هیوادونه زموږ په کورنیو چارو کې له لاسوهنو او د وسلو له رالېږلو منع کړي او افغانان پیږي چې خپل برخلیک په خپله وټه، نو د هغوی همدا مرسته موږ ته کفایت.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې د ایران د سپای پاسداران یوه قومندان احمد رضا پردستاني ایراني رسنیو ته ویلي وو سربیره پر دې چې د ځمکې او هوا له لارې افغانستان او عراق د دوی تر نظر لاندې دی، د افغانستان په درې ولایتونو کې پراخ استخباراتي نفوذ هم لري. په ورته وخت کې په روسیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم ویلي وو چې ایران غواړي د افغانستان، عراق، یمن او د نړۍ د نورو هیوادونو د بې ثباته ولو ترڅنګ په منځنۍ آسیا کې خپل نفوذ پراخ کړي. د فراه والی عارف شاه جهان هم څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د ایران د سپای پاسداران د نیروی قدس سینې غړي په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ کوي او برعکس په فراه کې د وسلوالو طالبانو مشرانو ته په ایران کې د استوګنې امکانات برابر شوي دي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي په دې کې شک نشته چې ایران او پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، خو د دوی په خبره پکار ده چې لاسوهنې مستند شي. د سیاسي چارو کارپو بشیر عاطف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ګاونډي هیوادونه چې پاکستان او ایران دي هغه د افغانستان په چارو کې پوره پوره لاسوهنې لري. په دې وروستیو کې افغانستان د ملګرو ملتونو سره یو ځای په داسې اسناد او مدارکو باندې کار کوي چې به هغه په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو مداخله ثابتوي او غواړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې وړاندې.
د ښاغلي عاطف په خبره تر کومه چې په افغانستان کې د ایران او پاکستان لاسوهنې کره نشي او په اړه اسناد راټول نشي، ستونزمنه ده چې نړیواله ټولنه دې په دې برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې د اداو په اړه مو د ګلبدین حکمتیار د اندېښنو رپورټ واورید.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
له نشي موادو سره د مبارزې وزیر تروریزم او د دې موادو تولید یو له بل سره تړلې ګڼي او هیله ښیي چې ټول دولتي ارګانونه پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي. سلامت عظیمي د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل که څه هم امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په عملیاتو بوخت دي، خو د تروریستانو د مالي منابعو د له منځه وړلو، د کوکنارو د کښت، د تولید د مخنیوي لپاره هم باید مبارزه وشي. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د نامنیو او جنګونو د شدت او د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو ځپل د دې لامل شوي چې پام اخوا شي او د مخدرو موادو کښت او د دې موادو تولید زیات شي. له مخدرو موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمي د شنبې په ورځ خلکو ته د مخدرو موادو د زیانونو په هکله د پوهاوي د پروګرام د دریو تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وویل د نامنیو د پراخېدو له امله د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې مسؤلیت یوازې د هغو ملي او نړیوالو ادارو پر اوږو ایښودل شوی چې قانون مکلفې کړي، خو د دغو موادو د کښت، تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره نورو ادارو لږه پاملرنه کړې ده. مرمن عظیمی مخدر مواد غلی سونامی گنی چه په خبره د روغ دیدا د پراخیدو ترسنگ د تروریزم د تمویل اصلی سرچینه ده.
ناامنی یکی از
علتهای
اساسی
دی وبل نننه ناامنی د مخدر موادو د تولید او قچاق اصلی لامل ده. نن زمونږ ټول امنیتی ځواکونه د مخالفینو پر ځپلو بوخت دي او کوم کارونه چې سکتوري ارګانونو باید د دغه موادو د مخنیوي لپاره کړی وای کافی نه دي، خو بیا هم هڅه کیږي چې دې برخه کې مبارزه جدي شي.
مبارزه جدي و صورت بگیره.
تا شنبه د ورځې په کانفرانس کې د مخدره موادو وزیر د 30 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره د مخدره موادو د زیانونو د عامه پوهاوي او د بدیلو پروژو په اړه درې تړونونه لاسلیک کړل. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې په 1395 لمریز کال کې د کوکنارو ډیر کښت د هیواد په لسو جنوبي او ختیځو ولایتونو کې شوی دی. دا وزارت دا هم وایي سربیره پر یادو ولایتونو په روان کال کې کوکنار په شمالي ولایتونو او په تیره په بلخ کې زیات کرل شوي دي. د سیګار ادارې ویلي چې د افغانستان 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کیږي. په ملي شورا کې د دغه ولایت استازي وایي چې د هلمند له 14 ولسوالیو څخه په 2 ولسوالیو کې چې د مخالفینو په واک کې دي کوکنار ډیر کرل کیږي. د سیاسي چارو پوه محمد آصف ننګ مخدر مواد او تروریزم سره تړلي ګڼي او ټینګار کوي چې نړیواله مافیا هڅه کوي د مخدر موادو د کښت، تولید او قاچاق د پراختیا لپاره جنګونو ته زمینه برابره کړي.
مکمل دا د جنگ د کړی یوه برخه ده. د دې پیسه خو ډېره زیاته د جنگ لپاره کومکي د طالب او د طالب تر چتر لاندې ډېرې زیاتې غټې کړی. زما په نظر ډېره لویه روپۍ په دې کې مصروفه ده او له جنگ سره او له تروریزم خشونت او دغه مسایلو سره دې ټولو سره دا یو مسلسله یو ارتباطي کړی ده.
ښاغلی ننګ، په افغانستان کې کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار محدودیت او وزګارتیا ته په کتو سره ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د تاوتریخوالي او د وسلوالو مخالفینو د کمزوري کولو لپاره خلکو ته د کار زمینه برابر کړي.
وامردل چې د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې لکه څرنګه چې تروریزم پر وړاندې مبارزه کیږي باید دغه راز د نشې موادو د کښت او تولید او قاچاق پر وړاندې هم مبارزه وشي. او اوس هم له اجمل انورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
ایران ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر سره هم مهاله د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنو په اړه یوه اوږده مقاله خپره کړې. دا مقاله ژورنالیست او لیکوال کارلوټا ګال لیکلی او سرلیک دی. په داسې حال کې چې افغانستان کې د امریکا حضور کمیږي، ایران د غلطه نفوذ پراخوي. کارلوټا ګال په دې لیکنه کې د افغان او لویدیځو چارواکو په حواله له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو او همکاریو په اړه ډېر تیاره اړخونه رابرسیره کړي. وایي په تیرو کلونو کې امریکا د ایران په دوو خواوو کې د دې هیواد دوه دښمنان په افغانستان کې د طالبانو امارت او په عراق کې صدام حسین وځپل چې ایران له دې وضعیت څخه په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره ګټه واخیسته. ورځپاڼه د افغان او لویدیځو چارواکو په حواله وایي ایران له خپلو پخوانیو دښمنو طالبانو سره د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره د اړیکو یو نوی باب پرانیستی. دوی ته وسلې، پیسې او روزنه ورکوي. طالب مشرانو ته یې خوندي سرپناوې برابرې کړي او د هغوی د موټرو تیل ورکوي. ورځپاڼه دا په څو لسیزو کې په افغانستان کې د ایران تر ټولو لویه مداخله ګڼي. په لیکنه کې د پخواني افغان استخباراتي چارواکي او د فرا د اوسني والي محمد عارف شاه جهان له خولې ویل شوي سیمه ییزه سیاست بدل شوی. په فرا کې تر ټولو پیاوړي طالبان اوس ایراني طالبان دي. ورځپاڼه وایي داسې ښکاري چې سختدریځو سني طالبانو او سختدریځي شیعه ایران خپلو کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د ماموریت د کمزوري کولو لپاره پخواني اختلافات یوې خواته کړي. لیکوال زیاتوي اوس ایران طالبانو ته د خپل دښمن په سترګه کم او په افغانستان کې د نیابتي جګړې د پرمخ بیولو د یوې وسیلې په توګه زیات ګوري. ورځپاڼه د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو ته اشاره کوي چې له ایران څخه د ستنېدو پر مهال په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې ووژل شو. د بېلابېلو سرچینو په حواله وایي چې ملا اختر محمد منصور نه یوازې له لوړ پوړو ایراني چارواکو سره لیدنې کتنې کړې وي، بلکې د ایراني ادارو په مرسته یې له روسانو سره هم کتلي وو. د نیویارک ټایمز په دې اوږده لیکنه کې د هرات ښار د واړه ایران په نوم یاد شوی او د سیمه ییزو چارواکو له خولې زیاتوي دا ښار له ایراني جاسوسانو، پټو ایجنټانو او وژونکو ډلو ډک دی چې په وروستیو کلونو کې دغلته قتلونه کړي او خلک یې تښتولي. په لیکنه کې د پولیسو په وینا ویل شوي ایران دغلته ترهګر او جنایتکار بانډونه تمویلوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د ټیم ترمنځ د اختلاف مسله راخیستې. وایي ولسمشر ټرمپ د خپل ملي امنیت سلاکار مک ماستر سره په پرله پسې غونډو کې دوه پوښتنې تکراروي، او هغه دا چې ولې امریکایي پوځ په افغانستان کې بریا ته نه رسیږي او ولې له 14 کال جنګ وروسته هم د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې ښکیل دي. ورځپاڼه وایي دا ولسمشر دا دوه پوښتنې دغلته د هغه بحث څرګندونه کوي چې آیا په افغانستان کې په وروستیو دوو کلونو کې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره دغلته نور امریکایي سرتیری واستول شي او کنه.
اوس هم یو سیمه ایزه موضوع. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د جمهوري ریاست په دوهم دور کې د لوړې مراسم تر سره کړل. په دې اړه په شاندارو مراسمو کې د لک تر لګه سلو بهرنیو هیوادونو استازو ګډون کړو. د روحاني د لوړې مراسمو ته په ورغلو میلمنو کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی هم و. روحاني پرون ویل چې هیواد به له نړیوالو سره د همغږۍ او همزیستۍ لپاره پرمخ ځي. د ازادي راډیو د خبرونو د مرکز رپورټ له فرشتې جلال سي اورو.
اته شپېته کلن روحاني په ایران کې لامنځلارو سیاستوالو ګڼل کېږي. هغه په ایران کې د مې میاشتې په 19 نیټه د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې دوهمه دوره وګټله. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د تیرې پنجشنبې په ورځ د جمهوري ریاست لپاره د هغه بیا انتخاب تایید کړ. روحاني په تهران کې مراسمو ته چې تر سل زیات بهرني استازي او پلاوي ورغلي وو وویل چې په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره د ایران اټومي موافقه د هغه د جمهوري ریاست د لومړي دورې ستر کار وو. روحاني همداراز امریکا ته خبرداری ورکړ چې که د موافقې پر اساس خپلو مسؤلیتونو ته پام ونه کړي ایران به یې په مقابل کې غلي پاتې نسي.
ملت ایران ثابت کرده است
دا ایران ولس ثابته کړی چې احترام ته په احترام او تحریم او تهدید ته په متناسب اقدام جواب ورکړي. واشنگتن تیره میاشت پر ایران د مزایلو جوړولو د پروګرام او له تروریستي ډلو د ملاتړ د اداګانو له امله نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ مقرر ډول له ایران سره اټومي موافقه خرابه بللي او په خپل انتخاباتي کمپاین کې حتی ژمنه کړې وه چې دا موافقه به لغوه کړي. په ایران کې پرون د حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی هم و. موګرینی د روحاني د لوړې په مراسمو کې تر ګډون مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره وکتل، خو د دې کتنې جزئیات نه دي څرګند شوي. د ایران مطبوعات وایي چې لشته لژه د 130 بهرنیو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو په تهران کې په پرونیو پرتمینو مراسمو کې ګډون درلود او دا د ایران لپاره چې یو مهال منځوي شوی و ستره خبره وه. د ایران د قانون پر اساس حسن روحاني دوی ونی وخت لري چې خپل کابینه د هغه هیواد پارلمان ته ورپیژني.
د فوټبال نړۍ پیژندل شوی ستوري نیمار بارسلونا پرې خدا او پاریس ته ولاړ. هغه له بارسلونا څخه په 230 میلیون ډالر اخیستل شوی دی. نیمار د جمعې پر ورځ پاریس ته ولاړ او تمه ده د فرانسې د فوټبال لیګ یو مخکښ ټیم پاریس سن جرمن ته د 2023 کال تر جون پورې لوبې وکړي. نیمار د سلوا سانتوس جونیور 25 کال عمر لري او د 2014 او 2014 لیګ لپاره بارسلونا پیرلی و. له هغه وخت یې د ټیم ته 115 ګولونه ترسره کړي. نیمار په بارسلونا کې د نړۍ د بل ستوري لیونل میسي ترڅنګ په اتلولیو کې خورا زیات رول درلود. نیمار یوازینی ستوری لوبغاړی دی چې د بارسلونا لپاره په کوپا دل ری سیالیو کې په دریو پایلوبو کې ګول وهنی کړی دی. ګڼ نور ویاړونه هم له بارسلونا سره د لوبه په وخت نیمار ترلاسه کړی دی. نیمار به په خپل نوي ټیم کې چې اوس وخت د نړۍ تر ټولو لوړه بیه باندې اخیستل شوی د اونۍ 5.5 لکه یورو معاش واخلي. که څه هم د نیمار تکړه ملګرو هغه ته په خپل نوي ټیم کې د بریا هیله کړې، خو بارسلونا او لا لیګا دومره په اسانۍ پریښودونکی هم نه دی. لا لیگا د هسپانیا د فوټبال غوره لیگ ده. دا سری رپورټونه شوی چې بارسلونا او لا لیگا به د هغه د دومره لوی قیمت پاره چې آیا د اروپایي ټولنې د فوټبال فدراسیون له مالی مقرراتو په کې سرغړونه شوی که څنګه پوښتنی وکړي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
لار ودا ته څه وختم پامن کنه سړی دي په خپل اطمینان باندې سره تل چې وایي چې والا غلا رامندو امنه سره دامنه تنه حکومت نشي کولای چې دامنه جوړ کړي. دا چې خلک جوړ نه کې حکومت خو بخت نه ځان نشي کولای.
دا ټول د دولت ځوف دی. دولت وظیفه څه ده؟ پوسې جوړې دي، مسؤلیت څه ده؟ د خلکو په وړاندې د دوی وظیفه څه ده چې باید وي کی دوی قرار یوازې خپل پوسې ساتي. تاسو باور کوئ دوی خپل پوسې هم نشي ساتلی، فقط پراته دي یا شوی باته خوري، حساب کتاب نشته. ورو
خپل د کندوز په خار کې چې وخت امنیتي ځواکونه د اداله لري چې مونږه عملیات کړي، کوم عملیات یې وروره د خار په 2 کیلومتر کې هم د اوس وسلوال مخالفین فعال فزیکی حضور لري. او دغه دوی چې وای چې مونږه یو تعداد ولسوالۍ نه ولې امنیتي ځواکونه وي تانا د ولسوالۍ تعمیر 15x15 کې دی، فقط 15 متر کې دی پراته دي.
خلک احساس د امنیت نه کوي. مرکزی حکومت باید کندوز ته جدي توجه وکړي، ځکه په شمال زون کې دا یو ستراتیژیک ولایت نه، نو ضرور د دولت ته چې د دې ولایت امنیت ته پام وکړي. امنیتي کمربندونه سدي ولسوالۍ باید د مخالفین دشتونه پاک شي.
زما نوم محمد خان تخار قندوز لاین کې ډرایور یم. اوستون جدادی چې دالاره ډیره بیا امنیت ده پوسټ شته او پوسټ امنیت نشینه ولا پرون هم جګړه و د دکان ادم خان سره پک ساتلار بند او بیا امنیتی خو بیخی ډیره ده چې څور از مخ کې خلک اختطاف شي وو د یو منطقې ته چغه وای د چغه په منطقې کې یو نفر اختطاف کړی وو.
زمانم شمسدین ده د خپل د قندوز ولایت توسدین کایم په تخار کې وظیفه ده. منګه هر ورځ روز مره زو تخار ته به تر ازو مونږ ته مشکلاتونه زیات دي د لمره لکبره خصوصا طالبان دي په دلاره کې د اوزي په دوه ورځې کې چې دلته په دې خوجه پسته کې په دې منطقه کې راوتی او د پوسټو باندې عملیات کړو په درې ورځې ز خپل وظیفه ته تګ مونږ نسو تلای و نسو ما و د غفلا له تخار را روانم په لاره کې شو شو راته اوس سره کوم په قندوز سره سګم.
په کندوز ولایت کې ځینې کسانو چې په لویو لارو له ناامنیو څخه شکایت کاوه خپل نظرونه له ازادي راډیو سره شریکول. دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی خبرېږي، خو اوس په مو کړې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار وی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه مهمه پریکړه کړې دي. په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت وای یو افغان پولیس په کندهار کې د هغوی پر بهرنیو سلاکارانو ډزې کړې دي. یو عسکري ټپي کړی او په خپل بیا په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت وی په سرپل کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره کافي امنیتي ځواکونه موجود دي او دا مهال د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویل کده امریکا متحده ایالات د اټومي موافقې پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا نه کړي دوی به غلي پاتې نشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اکثریت پر شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام له امله د نوي بندیزونو ملاتړ وکړ او د روسیې د صدر اعظم مرستیال دیمتری روګوزین د مالدوفا له ولسمشر ایګور دودون سره کتنه وکړه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه مینوالو سلام. لایوی ونی ورسته بیا هم په دې خبرونه کې پاره وی بلې موضوع خبرې کوو. له هغه وخته چې په افغانستان کې جګړه پیل شوه او ډېر افغانان بهر ته لاړل، هلته میشت شول، عمرونه یې تیر کړل، خو ډېرو یې خپلو اولادونو ته د خپلوۍ په خاطر خپل وطن ته سترګې راواړولې. دلته یې خپلو اولادونو ته ودونه وکړل او واده شوې نجونې یا هلکان یې له ځان سره بهر ته بوتلل. دغه چاره تر اوسه روانه ده، خو پوښتنه دا ده چې په بهر کې د واده کول څه پایلې لري.
آزادی دی پارا التزی
زمونگ اڑی کی چھ دی الیکٹرونیکی اڑی کی دی باید سره نزدی وقی پیژندنا و کی دا مجازی پیژندنا دا
لکه هم جنس باز و چکل واده و شو دو واده نہ بعد جلی چ امریکا تا لاڑا الت دی تا معلومات و شو
نن سبا ډېر نجونې او هلکان بهر ته د تګ تمایل لري چې یوه لاره یې هلته له میشتو افغانانو سره ودونه کول دي. د وطن ځوانان او نجونې په پټو سترګو له بهره د واده شوي وړاندیز ته هرکلی وایي او قبلوي، خو ډېر کله دغسې ودونه د ښه ژوند پیلامه نه دي ګڼل شوي. وجه یې دا ده چې دوه مختلف کسان په مختلفو سیمو کې لوی شوي او دواړه د بیلو مفکورو خاوندان وي. کله چې دوی په ګډ ژوند کې تعامل ونه کړي مسله جنجالي کېږي او ډېر ځله یې ترمنځ بیلتون راځي. دا یو خصوصي ښوونځي ښوونکي مسکا لوزی وایي ځینې کسان د ژوند د ازادیو په خاطر په بهر کې ودونو ته زړه ښه کوي، خو ډېر نور بیا د باسکونه ژوند په خاطر دې ډول اړیکو ته هو وایي.
دوی د ازادي لپاره هلته ځي. ازادي همداسې نه ده چې زه وایم فقط دي، بعضې خلک شاید د لباس د ازادي لپاره ولاړ سي، د وختانو د ازادي لپاره ولاړ سي، لیکن زیاتره خلک په دې کې سي او سوکاله ژوند هلته ولري له خاطر ځي. هغې به وایي سي مثلا که زه هلته ولاړه سم ځوان وکړم، زما اولادونه به ډېر یو ښه ځوان لري، په یو ښه مکتب کې به اوسېږي، ارامه فکر به ولري، له هر لحاظ به ذهن ارامه وي، هغې به په آینده کې یو ښه وظیفه، یو ښه شرایط د کاري ایدي سي. مثلا هغې ته خطر د مرګ وي هغه به ډېر کم وي، هغې به په خلکو باندې اعتبار وکړي. اوس خلک اختطاف کېږي نو له خاطر ډېر مشکلات دي.
له بهر میشتو افغانانو سره په ودونو کې ډیر کله دوکي هم کیږي. د بیلګې په ډول په بهر کې یو د پاخو مرکز د ځواني عکس نجلۍ ته ورلېږي، او کله چې په واده کې نجلۍ ویني نو د سړي په ویښتو کې تر تورو سپین ډیر وي. کله خو داسې هم کیږي چې هلک یا نجلۍ په بهر کې له یو کس سره واده وکړي، خو کله چې هلته پرې ځان ورسوي بیا نو په خپله مخه لاړ شي او مقابل لوری پرېږدي. مدافع وکیل بابا جان سیغانی د همداسې یوې نجلۍ کیسه کوي چې خاوند یې بیا ده ته د مشورې په خاطر ورغلی و.
د واده دپاره هلته دعوتنامې جوړ شوي و دې دپاره چې دی لاړ شي. بیا هلته چې تللي وو هلته بیا دغه د تصویر او د دروغ او مثلا دغه شیان اختلافات پیدا شوي و د دې او د میړه په منځ کې. بیا هغه الیکان ما طرف راغلی وو چې دلته مثلا مشکل حل شي، د مشورې دپاره دلته راغلی وو. دغه قضیه محکمې ته نه و تللی، خو مونږ هم د مشورې دپاره دوی ته مشوره ورکړه او د هغه د سپینګرو د لارې قضیه حل شو او د دوی په منځ کې تفریق ایجاد شو او د محکمې ضرورت نشو.
د کابل اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي یو شمېر ځوانان د بهر د خیالونو هوا په سر کې ګرځوي او لوی ارمان یې دا وي چې ژر بهر ته لاړ شي، خو دوی بیا د ګډ ژوند مسؤلیتونو ته فکر نه کوي او هیڅ ډول تیاری ورته نه نیسي، ځکه په دې ډول اړیکو کې ټکرونه ډېر وي.
کله سې جلکۍ یا هلک پرته له دې نه سې د خپل ژوند ملګری په خپل خوښې انتخاب کړي، دا په دې معنی باندې سې هغه کوم خواهشات دې دي یا کوم معیارونه سې د خپل ژوند د زندگی د ملګري لپاره کجلکی یاله کی تاکلی هغه نس تر لاسه کوي، ځکه دوی یوازې دلته به معیار د لمن زید خپل زندگی دی وخت رول معیارونه ټول په مغرض یوازې د لپاره معیار خارج تلرسي، بیا د دوی پراتلونکې زندگی کې ټکرونه رامنځته کیږي. یعنی هغه ذهن سه تجلکی یاد یاله کی او هغه څوس د هواد په داخل کې سی یا بهر کې، نو دیغه د فکرونو ترمنځ خلای دغه خلا کوي سه راتلونکې زندگی دی کړکیچون نه برابر کی هم داسې خوشونه تیا تو تاریخواله دا ټول عوامل دا کې دې سي یوازنې حل هم دا سي دغه وسونه کې او که کوي نو باید دغه ځینې معیارونه سي د دوی په ذهن کې دي یا دوی ورته خپل ځان لپاره ملګری انتخابي دغه په اساس باندې باید د خپل ژوند ملګری انتخاب کړي.
هر واپو استاد زیول حق شمس وایي هغه خلک چې په آزاد ټولنه کې ژوند کړی وي د زیږی او تړلې ټولنې په نسبت ژر تعامل کوي. د هغه په وینا کې چې رضوانان په دې باور ژوند وکړي چې دوی له مقابل لوري سره تعامل کولای شي ژوند به اسانه شي.
بهر کې څوک ژوند کوي د هغوی باورونه نسبي دي، ټول هغوی ډېر راحت سره کولی شي تعامل وکړي د بل سره، لیکن هغوی لپاره دومره ستونزه نشته لکه دننه په تړلې ټولنه کې د یو چا لپاره مشکل شته. دغه شرایطو کې یو څه تغیرات راغلي دي، مونږ داسې فکر کوو چې تر مخکې یو څه ذهنونه خلاص شوي دي، ولی بیا هم د تعامل لپاره د ګډ ژوند لپاره ځینې خنډونه احتمالا منځ ته راتللی شي. په دې خاطر چې آگاهي یا پوهېدنه د وجود یوه برخه ګرځي، مونږ چې د خپل ژوند لومړني کلونه چې کم ځای کې تیر کړي دي، هغه ځای کې چې کم ارزښتونه وو، هغه ځای کې چې کوم باورونه وو، هغه زموږ د وجود برخه دي. زموږ وجود تر څو شته دی دا زموږ سره شته، ولی لږ بره خفیف شي، دا کره خفیف شي تعامل یو څه ممکن کیږي. دویم دا دی چې لیدلوری ډېر مهم دی. مونږ په کوم سترګه جهان ګورو، په کوم نظر ګورو، کله چې جهان دې نظر ګورو چې ورسره کولی شو تعامل وکړو، ورسره کولی شو ژوند وکړو، په دې باور او په دې فکر باندې ورسره تعامل لرو ګورو، ژوند ممکن کیږي. که داسې فکر کوو چې دلته ناممکنه ده دا شی، یا مثلا ټول د باندې بد دي، یا فقط د یو خاص هدف لپاره زده کول کوم، اما هدف مرا کاږي دا چرنه باندې کوي، معلومه ده نتیجه منفی ده.
د نن په افغانستان کې هم د کوژدې پر مهال د نجونو خوښنه پوښتل کیږي او په ناشنایۍ کې د یو بل ژوند ته ورګډیږي. په بهر کې بیا دغه ستونزه تر دې هم لویه ده، ځکه هلته کېدلی شي له داسې یو کس سره مخ چې نه به یې پرېښودلی شي او نه به یې خپلولی شي. حیا پوپلزی د یوې خپلوانې کیسه راته کوي چې له واده وروسته پوه شوه چې خاوند یې هم جنس باز دی.
زموږ یو دوستان یوه نجلۍ وه، هغې په یو ایس کې نامزاده شوه، خو غلطي د هغې د فامیل وه چې هغه د خپل زوی نه خبر و. هغه وړ راستر شوی په خارج کې و، لکه وړوکی راغټ شوی و، لکه هغه هم جنس باز و. چې کله واده وشو د واده نه بعد د نجلۍ چې امریکا ته لاړه هلته دې ته معلومات وشول، یعنی تر هغې حده پورې فکر وکړي چې دوی خبره پټه ساتلې وه. نو چې هلته جلۍ لاړه شي په ای کور کې، لکه دا د ما د خپلو سترګو لیدلی حال دی، د موږ د دوستانو نه دا کس وه. نو چې هلته لاړ شي د خپل میړه وضعیت، د خاوند وضعیت وګوري چې داسې د ای په حساب بوای فرینډ یې و که ګرل فرینډ ورته وایي، هماغه کس چې دا راځي کور ته او دا جلۍ خبري، دا جلکۍ دې ته مجبوریږي چې خودکشي وکړي. دا د څه شي لامل دی؟ دا د دې لامل دی چې مثلا غلطي د فامیلونه وه. په لومړۍ کې مثلا پټه خبره وساتل شوه، هلک یو جلۍ یو بل ونه لیدل دل یو بل سره خبرې و نشولې، مثلا یو د بل په خویو په عادتونو باندې پوه نشول، توافق ته ونه رسېدل.
حیا چې خپله هم په بهر کې کوژده کړې، ترې ومو پوښتل چې دې څه ډول له خپل کوژدن سره اړیکه جوړه کړه او څه ډول یې د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړل.
مخکې له دې چې موږ لکه نامزادي وکړو، څلور کاله مخکې موږ سره آشنا وو او خبرې مو شوې وې. وروسته له هغې چې کله هغه هلته ولاړو، کارونه یې وشول، بیا یې نه پس مرکه راولېږله او تلیفوني خبرې مو وشولې، ځکه د دوستانو نه و، فامیلونو نه و. په توافق اول مخکې له دې چې نامزاد شو کوژده وکړو، یعنی خپل نظریات هم یو بل ته وویلې، خویونه عادتونه هم یو بل ته وویلې چې زما څه خوښي څه بد لري. یعنی یو تر یو حد پورې او یا فیصد درته ووایم چې موږ توافق ته بیخي رسېدلي وو. مثلا زما خوښه د هغې خوښه، د هغې ناخوښه زما ناخوښه، د هر څه سره تغییر و تبدیل شو. وروسته له هغې چې موږ توافق ته ورسېدو، د فامیلونو نظر شو، بیا چې پس له دې چې فامیل هم کوم ممانعت نه درلودو، بس بیا نو نامزاد شو سره.
موسکا لوزی بیا دا ښه بولي چې په داسې موقع له مقابل لوري سره ډېرې خبرې وشي. د هغې په خبره هلک یا نجلۍ کولی شي د مقابل لوري له خبرو، چلند او طرز فکر څخه هغه ښه وپېژني.
زیاتره خلک ځي له خپلوانو چې پوښتنه کوي دې باره کې، لیکن که یو وری خپله څوک ورسره وغږېږي، بعضې خلک داسې دي که یو څو ورځې خپل له هغې نفر سره وغږېږي، ورسره یا مسج وکړي یا غږېږي، دا دواړه باندې کېږي چې هغې چې پوښتنه وکړي څه شی غواړي، څه رقم یې، څه رقم اخلاق لري، او دواړه له یو بل سره که لږ آشنا سي یو څو ورځې، او هم یې ورته یو ښه شي. نو که یو څوک غواړي یو څوک پیژنې، له ډېرې یو کوچني شي چې هم کولی سي او پیژنو موږ، نو ډېرې لارې شته سي یو څوک پیژنو، سوشل میډیا، انټرنټ، ټول چکیږي.
خو استاد ضیاءالحق شمس بیا الکترونیکی اړیکې د ودونو لپاره ښې نه بولي. د هغه په باور په دغسې وسایلو کې ډیر وخت انسانان خپلې ښېګڼې بیانوي او نیمګړتیاوې پټوي. نوموړی وایي چې د داسې اړیکو جوړولو پر مهال باید له نږدې واقعي پیژندنه وشي.
زه فکر کوم دوامداره اړیکو ته ضرورت لري، تر دې چې مثلا پلان مهاله کې وچ کولې قضاوت وکړي. بیا بله دا چې زموږ اړیکې چې دي الکترونیکی اړیکې دي، باید سره نږدې واقعي پیژندنه وکړي. دا مجازي پیژندنه ده، په دې کې یو بل کوشش کوي حداقل خپل عیبونه ووایي، حد اکثر ځان خمارفي کی، دوړ خو پام دي دي، او د ډیر لری واټن او لری فاصله نه ذهنیت ایجاد ول دي. د ډیر لری فاصله نه ذهنیت ایجاد دي کی مجاز او غیر واقعي حالت، ډیر لری تر واقعي حالت پورې د کی یو بل سره وو سیږي. مثلا کوم ډول چې اسلامي قاعده وي، تاسو چې کله مثلا کوژدن کوي یا نامزد کیږي، واقعي دوره د تاسو یو بل پیژندل لپاره، یو بل سره وو سیږي تر څو پیژنه یو بل دا رابطه به سیمانه شي. باید چې کله د سیمانه کې به سره شناخت کې او پیژندل کې ټول کې تفاوت راځي. اما اوس کې د لری لار نه وي، مونږ باید دا ګلې به ورسره ونندرو. د لری لار فشار هم شرایط او هغه روابط چې کولی شي د لرې لارې دغه ډول اغېز را کمی کړي، مونږ ته کېدلی شي یو ډول ښه سالمه پېژندنه، ممکنه سالمه پېژندنه منځته راوړي، او کنه پرته له دې دا ډول ستونزې په طبیعي ډول سره منځته راغلي دي او منځ راځي نور هم.
د کوژدې پر مهال ډېر ځوانان د فکر پر ځای له احساساتو کار اخلي او ظاهر بینی کوي. کله چې دوی تر عاطفي فشار لاندې راشي، د دوی سنجشي برخه ضعیفه کېږي او پېژندنه له احساساتو څخه متاثره کېږي. خو که چیرې دوی اوږدمهالو ګټو ته وګوري او عقلانی چلن وکړي، ممکن په راتلونکي کې ستونزې ډېرې کمی وي. د هرې ټولنې انسانان ښېګڼې او نیمګړتیاوې لري، خو مهمه خبره د هغو پېژندل، له هغو سره تعامل یا مخکې له مخکې د هغو ردول دي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. په روسیو کې د مرکز کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه تر بل هر وخت ډېره شوې، او د دغه سیمو اوسیدونکي له لویو ستونزو سره مخ کړي دي. دا چې ولې د برېښنا د پرچاوي ستونزې ډېرې شوې، ولې په تیرو شپاړسو کلونو کې د برېښنا اساسي غم ونه خوړل شو، او ولې تر ډېره په وارداتي برېښنا تکیه شوې، هغه پوښتنې دي چې د حقیقت صدې د دې اونۍ په خپرونه کې د برېښنا شرکت له رئیس قدرت الله دلاوري ماخ تکدو. درنو اوریدونکو، یوه یادونه باید خامخا وکړو چې لدی مرکی څخه یو ورځ وروسته خاغلی دلاوري ل خپل دندې لرې شو، خو موږ په دې خاطر چې خبرې عمومي دي نشر ته سپارو.
دلاوري صاحب ډېره زیاتمننه چې وخت مو راکړو که پایلې لدینه کو. په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د برېښنا پارچوي بیخي ډېره زیاته شوې ده. له بېلابېلو سیمو نه دغسې راپورونه موجود دي چې خلک په دې برخه کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، که په دلایلو باندې وغږېږي ولې دغه پارچوي د برېښنا ډېره شوې ده؟
پارچوي له دې کبله ډېر شوې ده چې هغه برق چې د شمال نه جنوب ته په افغانستان کې راځي لاین موقت شوې ده په دوشي په شاوخوا کې، او اوس موږ 50% برق لګ شوې ده. دغه یوه اساسی دلیل ده، او دغه بل از دلیل هم دغه ده چې تابستان کې هوا توده کیږي او تور خلکو خپل ایرکنډیشن او د خپل کولرونه د استفاده کوي. له دې کبله تقاضای پورته کیږي. هغه وخت چې تقاضا پورته کیږي زبوج اندازه د برق چې زموږ په لاس کې ده هغه محدود ده. موږ نشو کولای چې دغه پورته کړو. له دې کبله موږ بعض کابل په نایو کې باید نوبتی وکړو.
اوس موږ په کابل کې څومره برېښنا لرو، څومره وارداتي لرو، څومره خپل برېښنا لرو، څومره برېښنا ته اصلا اړتیا ده؟
په کابل کې موږ د اندازه تقریبا 280 مگاوات برق موږ په خپل اختیار لرو، او مګر متاسفانه تقاضا له دې کبله چې همداسې ما په خاطر ته وویل تقاضای پورته شوې ده په 600 مگاوات، او هغه هم نه پورته دغه ضرورت ده. تقریبا موږ 50% برق لګ لرو. دغه دلیل ده په تابستان کې زموږ تولیدات د مایی بر خو هیڅ نه ده. نغلو کوم دوا توربینونه د ترمیم لاندې ده، دغه هم تولید 50% لګ شوی ده. سروبي کې ما هم د اوبونه لور دپاره برق مو لګ ده، او دغه تولیدات چې ده تقریبا 50 مگاوات که مونږ جلال آباد او لغمان ته ورکوو، حدود 15 مگاوات مونږ په اختیار لرو چې کابل ته توزیع وکړو. د دې کبله برق مو لګ ده. واردات مو مشکلات لري. مونږ یوه لاین چې د تاجکستان نه برق وارد کوو او کابل ته راولو د سالنګ په لاره کې، پرون هغه د دښمنانو لخوا یوه لاین قطع شوې ده، او صرف 1.5 مگاوات برق په اختیار کې ده. له دې کبله مونږ برق لګ لرو. مونږ یوه دغه حرارتي دستګاه لرو چې 100 مگاوات برق تولیدوي، مګر هلته مونږ دیزل نه استفاده کوو چې برق تولید وکړو، او قیمت دیزل د مصرف دغه مونږ د خرڅولو په قیمت کې تقریبا 15 برابر تفاوت شته. مونږ د تمام شد لغه دستگانه تقریبا حدود 1.5 افغانی په یو کلیوات کې مونږ تمام کیږي. مشتریان مونږ تقریبا د اوسط 1 افغانی مونږ ورکوي. هغه مونږ ته ډیر زیان لري، مګر له دې کبله چې دغه یو ډیر حساس وخت ده، او مونږ نه غواړو چې ټول همشهریان د تکلیف په کیوي. هغه مو چالان کلی ده، تقریبا حدود 6 مگاوات د دستگان برق توزیع کوو.
رئیس صاحب تاسو یادونه وکړه چې 13 ورځ د دوشي په سیمه کې یو لاین د مخالفینو له لورې قطع شوی دی، او د برېښنا د پرچاوي ستونزه تر ډېره دم دینه ده. خو د برېښنا د پرچاوي ستونزه هر کال په دغه موسم کې را پیدا کیږي، او سکالم د ګرمۍ د موسم له پیل سره دغه ستونزه پیدا شوې ده. د کابل ښار په ځینو سیمو کې، حتی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پرچاوي ډیریږي. نو د بدیل لپاره څه کول پکار دي، یا کومي برنامه تاسو تر لاس لاندې لرئ چې پراتونکو کې دغه ستونزه په دوامدار شکل باندې حل شي؟
لیدې کبله په هغه وخت چې هوا نه توده ده نه سړه ده، په ژمي کې هغه وخت چې هوا ډېرې سړه کیږي، خلکو خپل دغه بخاري چې لري دغه ډېرې استفاده کوي، تقاضای لول کیږي. مګر په انداسه کې په تابستان کې هم د کولر او بل برقی شان چې برق زیات مصرفي مصرف کوي، دغه تقاضای پورته کوي. لدې کبله شپږ سوه پنځوس او د درې سوه پر منځ تفاوت وګورې ته په خپلې سنجش کولی شي چې مونږ یو ستونزې لرو او دغه یې مونږ غواړو چې خپلو پلانونو کې وګنجوو چې خدای مونږ سره مرستې وکړي په آینده کې دغه ستونزو باید چاره یې پیدا کړو. لدې کبله مونږ د لمر نه روښنایي نه برق تولید کوو، باد نه استفاده کوو، له ګاز طبیعي نه استفاده کوو او د انرژي انوبه وزارت په خپل پلانونه لري چې بندونه باید تعمیر شي، مګر ټول وخت غواړي او ټول سرمایه غواړي. انشاءالله چې هغه وخت کې دغه دواله زمونږ په اختیار کې وي بیا یې ټولې ستونزې حل کېږي.
ویل کېږي داسې چې راپورونه داسې موجود دي چې د شمالي ګاونډي ملکونو نه یو شمېر نوره برېښنا هم واردېږي، دغه پلان به په څومره وخت وروسته عملي کېږي او څومره وخت وروسته به دغه ستونزه په بشپړ ډول باندې حل شي؟
یوه کال ایسته نه مونږ کار شروع کړی دی، یوه پنځه سوه کیلوولت لاین چې د ترکمنستان د وارداتي برق نه د پاره جوړ کیږي، هغه امیدوار یو چې د 2018 کال په آخر کې خلاص شي، تمام شي. پر دغه لاین باندې مونږ کولای شو چې 1000 میگاوات برق افغانستان ته وارد کړو. هغه وخت چې دغه خلاص کیږي ډېرې ستونزې به حل کیږي، که کابل کې شپږ سوه میگاوات برق ضرورت لرو اوس هم درې سوه میگاوات لرو، مونږ کولای شو چې درې سوه تر څلور سوه میگاوات هغه په کابل کې استفاده وکړو او شپږ سوه میگاوات چې لري هغه لرو، هغه وخت مونږ هغه د مشرقي جنوبی او کندهار و سیمو تا برقی انشالله برکو.
یعنی دا ویلی شی چی دا 2013 کال تر پای پوری دا برخنا ستونزا پا بشپل دول باندی حل کی دیشی لگ تر لگا پا کابل کی و پا یوشمیر نور ولایتونو کی؟
دا غز مونگ دا خواست دا امید لرو چی دا سختن تالا پا مرسته که دا طول امنیتی ستونزای به حل شی چی مونگ خپل کار کو کارونه پا نرمال بنده خلاص کو، مگر که جگله دوام وکلی او امنیتی آلات وخیم شی مونگ تا دا پروژه دا تکمیل کولو هم باید ممکن تأثیر وکی او خدا نخواسته دا وقت من نشو کولی چه خلاص کنم.
یو بلا موضوع رسیب چه پتی روش پارس و کلونو که موگ یوازی پا وارداتی برخنا بانده تکیه کرده دا که اغلا تاجیکستان نده کلو ازبکستان نده او پا دا سیال که چه پا افغانستان که دا برخنا شدی دارتی هم لیدل که پتی تی روش پارس و کلونو که دا کورانه برخنا دا تولید دا پارا کمی برنامه پلار واچ اول شوی ولی تروس موگ پا دی ونت وانیدو چه خپلا کورانه برخنا تولید کو او پا بشپل دول تر نگت واخلو؟
حکومت پا دوالو خواک کار کلیده د اوبو او انرژی وزارت خپل پلانونه جوړ کلیده چې د اوبو د بندونو د جوړولو نه استفاده وکړي او د برښنا د تولیدولو په هڅه کې زیار وباسي، مګر مونږ خلکو برق ته ضرورت درلوده، مونږ باید د دغه کوتا مدت هم پلانوی باید درلوده او دغه و چې حکومت تصمیم ونیول چې د انتقالی لینونو جوړ کړي، شبکه جوړ کړي او د دونه استفاده وکړي او د آسانه لاره نه استفاده وکړي او بعد برقی وارد وکړي.
او تاسو مخکې یو یادونه وکړه د برېښنا د لینونو د قطع کولو په برخه کې چې د همدغه تیر ورځ په دوشي کې یو لین د مخالفینو د لورې نه ویشتل شوی دی، دغه ستونزه څومره جدي ده؟ په تیرو کلونو کې ویل کېدل هر کال دغه ډول ستونزه رامنځته کیږي، د مشرقي برېښنا عموما د بادپخ او د تیزین په سیمه کې قطع کیږي، همداراز کابل ته چې کومه وارداتي برېښنا راغلې دغه د کندوز او د بغلان په یو شمېر سیمو کې قطع کیږي. اصلا د دې د مخنیوي دپاره کومې برنامې تر لاس لاندې دي؟ ولې اساسي غم نه خوړل کیږي؟
دغه اساسي غم ټول زیار واسي چې د حل لارې جوړکل حکومت فکر کوم چې خپل ولسمشر صاحب ممکن دیش فیصد یا سلویخت فیصد وقت در امنیتی پا ستنزو بانده مصرف کوی مونج در جگلو پا حالت که در دخمنان سر مصروفی در غد تاثیر در طول و سکتورو رو بباندشتا او یوازه چه اقا وقت انشالله سلی پا افغانستان که راشی او در دو دخمنان و در د خلق و د ضرر رسول و لاس واخلی انشاءالله طول جوری گیز
چه فکر کوئی ولی وصلوال مخالفین غواری چه د برخنا لینون پاغسیمو که چه دوی پی حاکمیت لدی و راتیر شوی اغل لمن زویسی پا دسی حال که چه وصلوال طالبان عمومن ادا که چه دوی د عام المنافی پروژو سرکار نلی
سرنگه چه د تروریست نومیم داغا معلوم دار دا اگو خلکو چه وغوالی خپلو ورونو او بله وطنوالو تا جانونه واخلی انفجار وکی خپل داغا انتحاری کارونه وکی تاسی موافقه نکوی چه دی دی برشنا نام استفاده وکی او پر خلکو بانده داغا نارامی راولی
خو په یو شمیر سیمو کې بیره پورونه د سیمو موجودو خصوصا په تیزین کې په بادپخ کې چې اصلا د سیمې خلکو برېښنا غوښته او د برېښنا شرکت دوی سره په لومړي سر کې دا وعده کړې وه چې لینونه په دې مسیر تیریږي تاسو ته به برېښنا درکول کېږي وروسته د برېښنا شرکت له خپلې ژمنې یا غوښتې او هغوی زور د برېښنا په پایو باندې او د برېښنا په لینونو رسېدلی دی دا خبره څومره حقیقت لري
د اوزبین او بادپخ ولسوالیو کې موږ ته داسې خبرونه را رسیده رو چه آلتا ده حکومت مخالفین دا کارونه نده کلیده پخپلا ده اوسیدون که خلکی دا کارونه کلیده مونگ هر چه دوی خواستونه و مونگ آقای براورد کلیده که دوی وایی چه داغا لینونه قطع کلیده ده باید خپلا آرمانونه تا ورسه وی دقا هم درست کار نده امیدوارم چه دوی دقا نر لاس واقلی او دا اینده باید دقا مرتکب نشی
فکر نکوی چه دا غوی لآرمانونو سرستر جپا دا چه دا کور پخواکی لین تیر شوی دا غوی لبرخنان محروم دی یعنی غوی تا برق نور کول گی فکر نکوی دا غوی پا حق کی ظلم ده
دقا ابدا دقا ظلم نده لدی که بله چه برق رسولو یا خپله یا تخنیک تکنولوژی ده که یو سلو لس کلی ولت برق وی اغا پا یوزای چه تغا وغوله چه تغا لاین یا لاین بانده برقی اخلی تاسیسات ضرورت لری اغا تاسیسات سبستیشنو نوائی که تاسی وغوله چه یو سبستیشن جور کلی یا یو کچونهی ممکن سل یا دو سو فامیل تا برق ورکلی ضرورت لری چه سل میلیون یا پنزلس میلیون باید سرمایه گذاری بکنی چه داغ کار موفق شی داغ خود دستی نده چه داری که وای چه چیلک وچه وی داغ خود نکیگی من تحصات ضرورت لرو او طول سنج شوی دای که برق د دوام ولایتونو پا مرکز که باید برق برسه وی که دونه دغه دوه نقطه نه پرمنس کې کوچنی ولسوالی او یا کوچنی قریجات کې وی دغه مصرف په همدغه وخت کې نو چې دا باید جوړ شي اما امیدواری شته موږ پلانونه لرو که یو سلای او یو سل خلکو دغه راشي چې دغه تقاضا وکړي او ته ووایي چې که تاسو ما ته برق ورکوئ ښه که نه یې ونه ورکوئ موږ ستاسو لاینونه قطع